السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په یو راپور کې به واورئ چې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال د اړو افغانانو لاسنیوي ته 500 میلیون ډالر اړتیا ده. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په 10 کلونو بند د 2 خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عارف هجران او احمد کامران په نوم 2 خبریالان د چنګاښ په 26مه د کابل په خیرخانی سیمه کې تر نیول کېدو وروسته سملاسي د طالبانو په پوځي محکمه کې محاکمه شول. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز ادعا کړې چې هجران او همکاري لومړی د عاشورا د مراسمو د راپور ورکولو او عکسو اخیستو او بیا په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې د ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د راپور ورکولو په تور په اوږدبند محکوم شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې په دغه راپور ورکونه کې دا خبریالان مجرم پیژندلي. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز د دغو 2 خبریالانو اوږدمهاله بند محکوم کړی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د هغوی د خوشي کېدو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پولیسو په ډزو سره وژل شوی دی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پل سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیت قمندانۍ ویان ګل محمد قدرت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پولیسو ویشتی دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لاره په ورېښمو پل کې هم تړل شوې. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله بیا ازادي راډیو ته وویل چې پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکي ستونزو په خاطر تړلې وه، خو وروسته بیرته خلاصه شوه. هندي پولیسو 2 افغانان د نشه یي توکو د قاچاق په تور په نوي ډیلي کې نیولي دي. د ډیلي پولیسو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو 2 افغانانو څخه 400 ګرامه هیروین او 160 ګرامه کوکاین ترلاسه شوي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغه 2 افغانان په 2020 کال کې هند ته تللي وو او هلته یې د کډوالو په توګه ژوند کاوه. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د اسرائیل پاوز وایي چې جنگی جیټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکاسیمه کې د حزب الله لسګونه اهداف وشتلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اسرائیل پاوز په خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دوی په دغو بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمتونونه په نښه کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې دوی به تر هغو لبنان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیاوې له منځه یوسي. د نننیو بریدونو د مرچوب له راپور لانه د خبر شوی. خو د لبنان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په بریدونو کې 115 تنه وژل شول او 359 نور ټپیان شول. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي. له پولیسو سره په خلاف کې لږ تر لږه 18 پاکستاني پولیس او 10 تنه مظاهره چان ژوبل شوي دي. اسرائیلو د سپتمبر په 20مه په جنوبي بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یو برید کې وواژه. د پاکستان په کراچۍ کې د یکشنبې په ورځ د مجلس وحدت مسلمین او د شیعهګانو د یو شمیر ډلو لخوا د حسن نصرالله د وژنې په غبرګون کې مظاهرې وشوې. مظاهره وروسته له هغه په تاریخوالي ووخته چې خلکو هڅه کوله د امریکا د قونسلګرۍ مخ ته ورشي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. او د امریکا د صنعت دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بم چې اسرائیلو د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی د امریکا لخوا جوړ شوی و. سناتور مارک کیلی یکشنبه له NBC سره په مرکه کې وویل چې اسرائیلو د جمعې په برید کې 2000 پاونډي یعنی 900 کیلویی بم چې د مارک سلوراتیا بمونو له ډلې وکارولی. په هغه برید کې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله او د حزب الله ډلې اکثره مشرتابه له منځه ولاړه. دا اول ځل دی چې پر حزب الله د امریکایي بم د کارولو په اړه یو لوړ پوړی امریکایي سناتور څرګندونې کوي، خو د هغه د څرګندونو په اړه تر اوسه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام.
لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته اشاره وکړه، د دې ساعت په ډیره برخه کې دوه پروګرامونه او رینیمه نړۍ او درسي ساعت خورازو. په سر کې دا راپور راخلو چې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي جمعې پر مهال د اړو افغانانو لاسنیوي ته 500 میلیونه ډالر اړتیا ده. په افغانستان کې دننه بیا اړ افغانان هم وایي چې ستونزې ډېرې دي او د لاسنیوي غوښتنه کوي. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له میلیونونو اړمنو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې له نشتوالي اندېښنه ښولې. د ادارې ویلي سږ ژمی له نږدې 1500 میلیونو اړمنو سره د عاجلو مرستو لپاره 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې پیسو به اړمنو خلکو ته د خوراکي توکو، ژمنیو، جامو، کمپلو او د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار واخیستل شي. اوچا د راتلونکي ژمي له خطرونو څخه یادونه کړې او ویلي دي د طبیعي پیښو زیانمن شوي خلک سرپناه ته هم اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. په همدې حال کې په تیرو څو میاشتو کې طبیعي پیښو لکه سختو بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو په افغانستان کې اړتیاوې لا زیاتې کړې. د تېرې اونۍ د سیلابونو په وروستۍ پیښه کې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي. د دغو سیلابونو څخه یو تن زیانمن شوی احمد الله آزادي رډو ته وایي:
کوټو کې موبه ډنډ هم دغه سیمالي ځان را ترسولې دي او دیوانونه هم ګرځېدلې دي. دولت څخه هم دغه غوښتنه ده چې موږ سره دې مرسته وشي، چې دغه آبادۍ په بخش کې دې موږ سره مرسته وشي چې بیرته دې موږ دغه یو د ژوند کولو یو کوټه یو شی هغه کوټې هم ګرځېدلې هغه بیرته راته را جوړ کړي او خوراکي مرسته دې وکړي چې خوراکي هر څه زموږ وړي دي، اوبه وړي دي.
د کوز کونړ یو بل اوسېدونکي ملنګ جان بیا آزادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د کورونو د ویجاړولو تر څنګ د هغوی فصلونه او د چرګانو فارمونه هم ویجاړ کړي.
فصلونه یې خراب کړي دي. تقریبا درې څلور جریبا زما خراب کړې ده. کلي ټول بے درکه ځمکه تقریبا سل یو نیم تل جریبه ځمکه یې خرابه کړې ده. چرګانو فارم زما خپله خراب شوې ده. یو 500 چرګوړي خپل کور د عاید دپاره هم دغه کړې وه او هغه یې غورځولې ده. دوه درې لکه روپۍ زیان رسولې ده نو دسې خواشا کې.
نړیوالو سازمانونو په خپلو ریپورټونو کې په وار وار په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې او د مرستې غوښتنه کړې. په تر اوسه میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان او غور کې سیلابونو د پراخو مالي زیانونو تر څنګ د سلګونو کسانو ژوند اخیستی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپېژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان شل ولایتونه د سختو بارانو او سیلابونو شاهد وي. په دې وړاندوینه کې د سالنګ په ګډون بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، سرپل، بامیان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندي، فراه او هرات ولایتونه یاد شوي. په دغو ولایتونو کې د اورښت اندازه له 500 ملي مترو تر 300 ملي مترو پورې اټکل شوې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه هم دل تران غاړو. اوس هم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل اوسېدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله وګټي او خپله یې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولي دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډېره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینهو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه حقیقتاً د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره یې تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي؟ ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیسته ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره، افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبور دي چې مېړه ته لاس ونیسي، د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضیږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی به لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان افغانستان کې خځلې د ستونزو سره مخ دي.
بیرون وګوري لکوره بهر حاکم نظام نه پریدي چې کار او خپل یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په ما خبره په نور ظلم مصرفي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په خځه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا په خځه باندې، بلکې هغه په کورنۍ ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي. د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعاً چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعاً یا بیرون وي، کله ناکله مثلا مېلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنگ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نمدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تغاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅوله، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بلې، تاسو پاس له یو څه مودې نه بېرته افغانستان ته لاړئ او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی و؟ طبعاً سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې اداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه وو، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي. او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. هتا ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول، یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپل دوی څه په مالي برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي، اوس دغه د نوي رژیم په راتلو سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بیخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولی شي او بیا بازار ته راوړلی شي، خرڅولی شي. مونږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیری داسې شیان مونږ پیدا کړي چې دوکاندارانو وویل وایي دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اداقل یو څه کېږي چې شپه ورځې په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې هغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بل هغه څخه لاسته راوړي چې خپلې ستونزې په حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کېږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یي، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کېني، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیرته رسیدي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حواله دې نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې که مبالغه ونه شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي، او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولی پټوله کې کلاس ورکړل شي، او یو عادي کانم یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي یو کراچۍ کې کړي، بیخي هغه شنه ترکاري په واچوي، نو لس شل روپۍ په دې ورځ ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړي دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي، چې د فکر کومه د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. حداقل که شل روپۍ، دېر شوپۍ، 500 روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو وګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولی پټوله کې که اراده ژوند ته شي او د کار لپاره مټ راون غړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو څه څنګه به حل شي او لدغه رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن تا په خپل ژوند کې عمل انلیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري. په خو او شو گاوان کې د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېرې داسې میرمنو سره زه مخامخ شوم. حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد و بې اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو د لسو یا پنځو روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون اوزی او سرک باندې کینی بیا د چا څخه غواړي. نو ډېرې داسې میرمنې شته دي حتی ما کسي ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بیخي وي دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې اقلې اوبتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي ادا قال هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازې دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاسه ور نه کړي او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که سل فیصد یا نه وي، بېخي هغه لس فیصد ستونزې چې هم د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي. په اوسنیو شرایطو کې له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری میرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنې دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغې ویلې چې زه خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری میرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله میرمنه چې زه تاسو ته کیسه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مری اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو ته څکه؟ هغې ویل چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې تکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللي په دوه سوه خرڅوم پنځوس روپۍ راته کې ګټه کېږي. تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه پنځوس روپۍ مو ګټي دي ته لویه خبره ده.
او نارینهو ته څه وایې؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، که هماغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو میرمنو سره په حساب نیمه که، یا هغه کم قسمت یې ورکړه چې میرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک مې پیسه شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی پنځه سوه افغانۍ میرمنې ته ورکوي. افغان میرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسه مصرف کړي، هغوی ساتي د سخت ورځو لپاره. نو چې فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس لس روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو چې فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، تبن یو څه په کارېږي، نو پیسه باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدندې یم او پیسه نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامته اوسې.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ خاشاوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چیرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې، یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو، په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې شلابه مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مېم چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه به راغله. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل، دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثر وته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 41. تر بیا پرځه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به ښوونکی راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم و کوانتوم نمبر تشریح کړي. د ښوونکي به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شادل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون او ورځې جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتله په بیلابیل قشرونو کې راشي، چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اووه پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شادل کیږي، کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شادل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل ټاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په تورې سره شودل کیږي، چې د اوربیتالونو نومې د ایس پی ډی ایف جی ایچ په تورې سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د ایس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځان ته غوره کوي. د پی د سوی د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بنی یا په دې شکلو سره وي، د دی د سوی د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بنی یې هم په دا شکلونو سره وي. د ایس د اوربیتال دی چې یو بیزیبي شکل ځان ته غوره کوي، همدارنګه د پی اوربیتال دی چې داسې شکل ځان ته غوره کوي، د ډی اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په تورې سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي، چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره 2000 ال جمع یو سره، چې د فریکا مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته 1 3 5 2 قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانٹم نمبر وای چې د اس په توری سره هم ښودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر، د فری کوانټم نمبر، مقناطیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې ښودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچیکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مقناطیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وایي د هغوی د سپین د عددي کمنونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فری سوي اوربیتالونه لومړی وایي په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنې په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونه ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونه خانې د دې د کې کړل او نور اوربیتال او قیمتونه زیات شول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونه سره ډکوي. بلکې په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي ښودل شوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقه ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات شي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات شو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچیکوفسکي قاعده وایي وایي الکترون لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کېږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعې د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنې په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دی او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي. همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وایي د دې مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. وایي که چیرې د دوو یا څو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره ډکېږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله دا سره جمع کې اووه کېږي. یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچیکوفسکي قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنې د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ایم ان او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې انرژي کې سوي ډکوي. یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه تر تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې ښوونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او ښوونکي راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا دی نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د ښوونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنم. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلیو سره ارجایی او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړوله او چې اکسیټونه یې بیا نسي جوړولی چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لړ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې هم په خپل ځان کې د فاسفورس سلفر اکسیجن نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او که لري نو د کاربونیټي او اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونو ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثره اړیکې آیوني وي. عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیاتې تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي. او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورسیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورسیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه لټلې خلیفاتیک هایډروکاربونونه مجبو هایډروکاربونونه او غیر مجبو هایډروکاربونونه لري. په مجبو هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مجبو هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکایلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین مشتقات دي. بنزین ته ورته کریس هایډروکاربونونه دي. سو کریس هایډروکاربونونه دي. همدارنګه هیټرو اورماتونه شامل دي. پاغلر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اینی راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان ایتان پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان ایتان پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی. همدارنګه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان ایتان پروپان بیوتان پینتان هیگزان هپتان اوکتان نونان ډیکان. همدارنګه دا عمل لري تو هیگزان ډیکان پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین او پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نوم نمونه هم یا هم په دې نومې شودنې کې جواز لري. د نومې شودنې په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختارې پیشون پکشې شدلو سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربون اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکشې جوړیږي چې دا نورمال پینتانونه او زنجیر لرونکي دي. د ایزو پینتانونه او همدارنګه د نیو پینتانونه زنجیر لرونکي قریبا نو مې شوډانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونه استعمال وایي چې الکانونه څنګه لاسره الکانونه د کتلسي هایډروجنیشن څخه غیر مشبو هایډروکاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایډروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایډروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګ تالکان د هلوجینت څخه په مختلفو طریقو لاس راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکناټ مرکبات د هایډروجن څخه د ګریکناټ مرکب د الکال د هلوجینت او مګنیزیم د تعامل څخه لاس راځي چې د ګریکناټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاس راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دې لاسته راوړنه شوتل شوې ده چې هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. ایترنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوې ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې په ایشېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیر لوړ تودوخې کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او په عادي تودوخې د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجې د سانتي ګرید څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسپوزر د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادلې کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، دای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي لکه په دې مبتدی تدی فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سرته رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتولو یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانونو یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویضي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویضي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اتوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتال رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي، لکه په معادله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنځیر تعامل ختمېدل، یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دي. د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنځیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډسپروپورشن دي، چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلېږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډېرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادېږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي، نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیترین، هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلېږي، او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادېږي. خود به د خودي یا خپلسري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کېږي، چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادېږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د الکان څخه لږ وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري، د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړېږي، چې په صنعت کې د هغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نه بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، شمع لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شمع لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لائلو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا مختمر ون کلا پٹے جی مختمر ون کلا پٹے جی وڑ لائلو لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا ظالم یار سلامی ولاڑیاں ماں ظالم یار سلامی ولاڑیاں ماں وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا مسلمانم یار می ہندو ز مسلمانم وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا یار می ہندو ز مسلمانم یار می ہندو ز مسلمانم وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا دیار دے پار درم سال چڑھو کبوما دیار دے پار درم سال چڑھو کبوما وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا